امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف زیم، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنۍ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، په خبرونه کې به واوري د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل کوشش کوي چې د خپلو سیاسي متحدینو سره د مهاجرت د پالیسیو په سر روان اختلاف ختم کړي، او د افغانستان د مخابراتو د پخواني وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبې په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړې النې غونډې ته حاضر شوی دی. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوري. اوس خبرونه چې خلیل خان درته لولي.
السلام علیکم. د امریکا د متحداتو یو لوړ پوړي ډیپلوماټ وایي پر طالبانو فشارونه زیات شوي څو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې د خبرو وړاندیز ومني. د منځني ختیځ، د منځني او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ایلس فلز وایي فکر کوي چې په زیاتېدونکې توګه دا نوره د طالبانو دپاره له منلو وړ نه ده چې د سولې لپاره خبرې ونه کړي. اغلی بلز ویلی چې د سولې د خبرو په اړه ګاونډي ملکونه مرسته کولی سي، خو پاکستان پوره اقدامات نه دي کړي. نوموړي کابل ته د خپل سفر په مهال ویلی د خبرو اترو له لارې د یو سیاسي جوړجاړي په وړاندې طالب وړاندې خند طالب مشران په ځانګړې توګه هغه طالب مشران دي چې په افغانستان کې نه اوسېږي. ولس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي ډیپلوماټ ده چې د افغانستان په چارو کې دخیل ده. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د تحریک یو مشر محسن داوړ هغه رپورټونه په کلکه رد کړي دي چې وای پی ټی ایم د محسن داوړ او والي وزیر په شمول وتنه دی د غورځنګ څخه ایستلی دي. دغه رپورټ چې د پاکستان د انګلیسي ژبې ورځپاڼې ډان د یکشنبې په ورځ خپور کړ، د مرکزي کمیټې د یو مشر سید عالم مسعود له قوله لیکي چې د تحریک مرکزي کمیټې پریکړه کړې چې محسن داوړ، علي وزیر، عظمت شاه جهان او نور څو تنه په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو له کبله وویست استلیدی. محسن داوړ د امریکا شخته داسې وویل:
مجید خبره کې هیڅ قسمه صداقت نشته. حقیقت خدا دی چې پی ټی ایم جوړ کړی ما دی، پی ټی ایم جوړ کړی علي وزیر دی، پی ټی ایم جوړ کړی منظور پښتین دی. نو مونږ د دې تحریک نه بغیر ځان نیمګړی ګڼو، او دا تحریک زمونږ نه بغیر نیمګړی دی. دا هیڅ قسمه خبره نشته. دا قسم کسی چې کومه فرېګې نن سبا بیا کی د هیڅ قسمه حقیقت نشته.
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د دوشنبې په مازیګر مشال لري ته ویلي په انتخاباتو کې ولاړ ملګري د ټاکنو د سرته رسیدو پورې د تاریخ له فیصله سازي کمیټې د باندې ساتلې دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان له غورزنګ نه دي ستل شوي، بلکې دوی د تاریخ برخه وو او په راتلونکي کې به هم وي. نوموړي زیاته کړه چې دغه کسانو د بهر ساتلو فیصله یې ځکه کړي چې پښتون ژغورنې غورزنګ یو پارلماني نه بلکې قامي تحریک دی، نو ځکه نه څوک کاندیدوي او نه هم ورته انتخاباتي نشه غواړي. محسن داوړ وویل چې د مرکزي کمیټې د پرېښودلو پریکړه موږ ځکه کړې وه چې تر څو یې پورې انتخابات نه وي سي، موږ به د مرکزي کمیټې غړیتوب نه لرو او نه به غونډو ته ورځو. محسن وویل چې پی ټی ایم به ډېر ژر خپله تنظیم سازي وکړي او په راتلونکي کې به دا ډول سوی تفاهم نه کیږي. د پاکستان ټاکنو کمیسیون د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د وروستیو رایو نوملړ خپور کړی دی. خو د قبایلي ولسوالیو کاندیدان وایي چې خپره سوي لیسټونه کې د سیمو رای ورکوونکو شمیره سمه نه ده او د سمونو غوښتنه یې کړې ده. په اسلام آباد کې د انتخاباتو کمیسیون د 2018 په جولای کې د راتلونکو عامو ټول ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو حتمي شمیره جاري کړي چې له مخې په ټول هیواد کې د 100 میلیونو نه زیات خلک په راتلونکو انتخاباتو کې خپله رایه کارولی شي. کیڼ اړخي اندرس مانوئل لوپاز اوبرډورز د مکسیکو د ولسمشریزو انتخاباتو ګټونکی سو. د لومړیو ابتدایي نتایجو پر اساس چې پرون د شنبې پر ورځ د مکسیکو لخوا خبر شول، اندرس مانوئل لوپاز د انتخاباتو د چارواکو له قوله شاوخوا 53% رایه ترلاسه کړې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د مکسیکو راتلونکي مشر اندرس مانوئل لوپاز سره په مهاجرت، سوداګري او په امنیتي مسایلو د دوشنبې پر ورځ د ټلیفون له لارې هم خبرې وکړې. یوې اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې د مالټا چارواکو د دوشنبې پر ورځ یو بله د بشري مرستو بیړۍ چې معمولا هغه مهاجرین په سمندر کې ژغوري چې د لیبیا د ساحل څخه روانېږي، په دې وروستیو کې د دوو کښتیو د چپې کېدو له وجې 200 کسان هم مړ شوي. د سی بی اس 3 په نامه دغه کښتۍ چې د جرمني یو مرستندوی ادارې چلوي څخه غو غوښتل سو چې د ساحل څخه دی ولاړ سي. د بندر د چارو چارواکو وویل چې دوی یوازې د دې کښتۍ حیثیت په اړه پلټنې کوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مالټا چارواکو د قاضي نه غوښتي دي چې د لایف لاین په نامه کښتۍ د ضبط کولو امر دی ورکړي. د جرمنی د یوې خیریه ادارې کښتۍ چلوونکي د همدې کښتۍ په واسطه تیره هفته هغه 234 مهاجر ژغورلي وو چې د اروپایي اتحادیې د ځینو هیوادونو ترمنځ سیاسي جنجال پیدا کړی وو. 55 کلن کلاسس پیټر ریسچ چې دغه کښتۍ یې چلوله نن په مالټا کې محکمې ته حاضر شوی دی. په هغه دا تور دی چې د مالټا په اوبو کې د کښتۍ چلولو جواز نه درلوده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
دا خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په مکړې د خبرونې لومړی رپورت ته، د افغانستان ولسی جرګې د بیلابیلو ولایتونو د سولې غوښتنو کاروانونو سره ملاتړ اعلان کړی دی. نور حال د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پر رپورټ کې اورو.
له بیلابیلو ولایتونو څخه مرکز کابل ته د سو کاروانونو لار رسیدو وروسته اوس د افغانستان ولسی جرګه له دغو کاروانونو څخه د ملاتړ خبر ورکوي او له دوی سره په مرسته ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د دغه کاروانونو د سولې غوښتنې د حرکت ستاینه وکړه او په ټینګار سره یې وویل چې باید د دوی نظریات واورېدل شي او مرسته ورسره وشي. دوی د کورنۍ امنیت کمیسیون ته مو لوړاندې دنده ورکړي چې د سولې هغه کاروانونه چې له بیلابیلو ولایتونو راغلي باید یو وار دوی له نږدې ورشي، له هغوی سره وګوري او غوښتنې د تالار داخل ته راانتقال کړي. او ولسي جرګه د هغوی له دې برحقې غوښتنې ملاتړ کوي او مرسته به ورسره وکړو. د سولې دغه ولسی حرکت له شپږ دېرش ورځني سفر وروسته چې سلګونه کیلومتره لارې پلی وهله، تیره اونۍ له هلمند کابل ته راورسید او اوس په کابل کې د امریکا سفارت مخ ته خپل اعتراض ته دوام ورکوي. له بل خوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې د سولې ولسی حرکت یې له پېښوره پیل کړی وو هم تیره اونۍ کابل ته راورسېدل او د جنگ له دواړو اړخونو یې د جګړې د ختمولو غوښتنه کوله. د روانې اونۍ په پیل کې د کونړ له ولایته را روان شوی د سولې کاروان هم کابل ته رارسېدلی او د دې ښار په حضوري چمن کې ځای پر شوې ده. د سولې دغه ټول ولسی حرکتونه په یو غږ په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کوي او د جګړې لښکېلو غاړو غواړي چې وربند وکړي. له بیلابیلو ولایتونو څخه د سولې دغه حرکتونه د خلکو له تاوده هرکلی سره مخ شوي او په بیلابیلو سیمو کې خلکو پراخ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې دغه ډول ولسی حرکتونه د خلکو په ځانګړي ډول د ملي شورا ملاتړ د کاروان د غړو د حوصلې د پیاوړتیا لامل ګرځي. له ډلې داود مایار ازادي راډیو ته وویل دوی په دې کې شک نشته چې د خیر له هر پیغام چې حکومتي ارګانونه وي او کنور سازمانونه چې ملاتړ کوي دا ښه خبره ده او باید له دوی ملاتړ وشي. که چیرې خلک یووالی پیدا کړي او له دوی ملاتړ وکړي نو د مبارزه کوونکو په روحیه مثبت تاثیرات لري او دا مهم رول لوبوي. خغلی مایار ټینګار کوي چې دغه ډول ملاتړ کولی شي چې د جګړو په ښکېلو غاړو فشار وارد کړي تر څو له جګړې لاس واخلي او دایمي سولې ته حاضر شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ټولو کاندیدانو ابتدایي لیست به سبا اعلان کړي. ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی. د افغانستان د مخابراتو د پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د دوشنبه په ورځ د سترې محکمې یوې ځانګړې اړنې غونډې ته حاضر شو. لیمین یازی رپورټ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د فساد په تور محکمه شو. پر ښاغلي وحیدی له دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او اداري فساد تورونه لګېدلې دي. نوموړی د 1300 لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابینه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر و. خاغلی وحیدی د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې لخوا د ځانګړې محکمې ته معرفي شوی دی. د کابینې د وزیرانو د څېړنې د کمیټې یو څارنوال معروف ذاکر د دوشنبه په ورځ د هغه د دعوې د اقامې د اعلانولو پر مهال وویل:
خاغلی عبدالرزاق وحیدی د مخابراتو د وخت وزیر له وظیفوي صلاحیتونو څخه د ناوړه استفادې څخه د مخابراتي شبکو د مشتریانو د 10% مالیاتو په برخه کې ناوړه ګټه اخیستي او دغه مالیات حیف مل شوي چې د دولت عواید ته زیان رسوري دي.
خو خاغلی وحیدی په نننۍ غونډه کې ور باندې ټول لګېدلې تورونه پکلا کړل. هغه وویل چې د خپل وزارت پر مهال یې په شفافه توګه د کریډیټ کارتونو د 10% مالیې د راټولولو لپاره یې د ریئل ټایم سیستم طرحه جوړه کړه چې دغه طرحه د ځینو کړیو له مخالفت سره مخ شوه. ښاغلي وحید زیاته کړه:
ما قربانی ریئل ټایم هستم.
زه د ریئل ټایم قربانیم. که ما ریئل ټایم باندې تاکید نه وای کړی، ما ته به وروستي زیانونه نه رسېدل. زما ټینګار اوس هم دا دی چې دا سیستم باید جوړ شي. دا سیستم د ټولو مخابراتي شبکو د 15-16 میلیونو مشتریانو حق دی.
15-16 میلیون مشترک مخابراتي است.
د کابینې دغه پخوانی غړي ټینګار وکړ چې د ریئل ټایم سیستم له جوړېدو پرته د مخابراتي شبکو د 10% مالیاتو ارزونه امکان نه لري. د وزیرانو ځانګړې ولنی لومړنۍ محکمه د غونډې د رئیس قضاوت په محمد زمان سنگری لخوا د وخت د کموالي له امله نامعلومې مودې ته وځنډول شوه.
زموږ رسمي وخت خلاص دی او نننۍ جلسه پای ته رسیږي. بل تاریخ به دواړو لورو ته اعلان شي.
دا په فساد د کابینې د تورن وزیرانو لومړۍ محکمه ده. له دې مخکې د فساد د سترو دوسیو د څېړلو لپاره چې دولتي چارواکي هم پکې شامل و، له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز دغه دوسیه څېړلې چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په جلال آباد کې په پرونۍ چاودنه کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوی دي.
د درمسال پتنګ کوڅه کې د لک خلک د خپلو هغو مړو په ویر راټول شوي چې تیر مازیګر یو ځانمرګي بریدګر په نخه کړل. ګڼ مسلمانان هم خواخوږي کوي او تابوتونو ته اوږي ورلاندې کوي. د هغه ولسمشر خلاف د مردباد غږ کاوه چې ایله یو کیلومتر لرې له بیلابیلو قشرونو سره دی کتنې لرلې.
پرون نه بول پرون موږ 8 بجې وخت یو بیرته شاته لاړو. وای دا نشته د لاټه کوناټه تاسو سبا ته راشي او وایان ویلو پوښلې نه سبا چې لاړو بیا موږ ته ویل چې تاسو سره به 9 بجې راشي تاسو سره ملاقات کیږي. اشرف غنی ورته سره اواز ګوري. پرون چې موږ لاړو والته چې ګاډیو دراولې او دا پته ما کا شول موږ ته صبر وکړو 15 دقیقې انتظار وکړو چې موږ ته نن نه هدایت والو هماغه داس سره ګرم باش ټول سپینګری در په در ټول شهیدان شول. کیسه جمهور غوښتي دي چې نن راسته کان راشي ما سره کینی دا درې مرل دی غواړي دوی سره امنیت نه ورکی. پرون دی غوښتي دلته تاله شي پاټک ګرګړې دی خوشی کړی لري چې ته دای پرو خوشی کړی ولې دان جام جوړو شو دا خو څنګه کاندي ګلان نه ګلان ګلان دی پاکستان ګلان دی دوی دې کې مونږ نه تاسو دا پرون مونږ سره تاله شي کړی.
د ننګرهار چارواکو منلی چې د جلال آباد ښار په پرونی ځانمرګي برید کې 15 اهلی هنود وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. برید هغه وخت شوی چې سیکان له ولسمشر سره د لیدو لپاره په لاره وو. په پرونی برید کې ولسی جرګې ته لومړنی سیک نومان او تارسنګ هم شامل دی. هغه کلونه کلونه د هندوانو او سیک مذهبه مشر پاتې شوی. د ډاکټر نجیب الله په حکومت کې نظامی افسر وو او راتلونکو پارلماني ټاکنو ته نوماندو. ویلې ځکه ځان کاندید کړی چې غواړي د سیکانو او مسلمانانو ترمنځ کرکه ختمه شي. په پرونۍ پیښه کې د وژل شوو سیکانو ډیری د ننګرهارو. ویلې حکومتي چارواکو یې پوښتنه ونه کړه
چې دا څوک چې په دا کونه کونه په افغانستان حالونه ده که موږ ساتلی سي د موږ امنیت سي موږ وساتي که موږ نه ساتي موږ خپله ټوله یو بلن ملال دفتر ته ځو چې وروره همدلته که موږ وژنې همدلته ووژنه که مړ مې که همدلته مو وژنه موږ دلته نور دغسې خبرې نه پاتې کېږي.
خو د ننګرهار د والي ویاندوایي له پیښې وروسته ولسمشر او والي غوښتل له سیکانو سره وګوري خو سیکانو یې غوښتنه رد کړې او وایي د دغې پیښې جدي څېړنه کوي.
په پرونۍ چاودنه کې د ځینو سیاسي او حقوقي مبارزینو په شمول د افغان هندوانو او سکھ مذهب 15 پیروان وژل شوي دي. دغه سیکان د چاودنې په مخنیوي کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. هم په دې حق لباندې مونږ د سیکانو او هندوانو د ټولنې د ویاند اجیت سنگھ سره مرکه کړې ده. دغه مرکه زیبا خادم کړې ده. تاسو ته یې دراورو.
اجیت سنگ وروره داساس خلک سوی منغه خو رپورټونه ګورو ویډیوګان او کلیپونه ټول ولیدل ټول ویره ماتم کې ناسي او وی چې منغه په افغانستان کې منغه سکانه ویندون چې د غیوازنه کاندیدو منغه به سرپرست شو او دا خبره هم زیاتره کړی چې افغانستان کې نور مکتجوان مشکل شو کم حقوق د دې تر په خلاندې شوی دی او دوی فعلاً څه مشکلات لرل چې تلل او اشرف غنی ته راغله
دوه مشکلات نه ویل کورونا مشکلات نشته د تعلیم د لګانه مشکل نشته د امنیت د لګانه زموږ مشکل نشته یو مشکل خو زموږ لري کنه مشکل مشکلات دي سره
یعنی ستاسو دغه یو مشرم چې پکې او تاسنګ دا هم ورغلی او چې ستاسو په نمائندګۍ د جمهور رئیس سروغږي زکه دای پکې وژل شوی
دا د کابل په نمائندګۍ راغلی چې جلال آباد ولا خلکو کې او غزي ولا خلکو دي موږ چې خپل مشکلات نه موږ مطرح کوو امنیت په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات او تعلیم په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات او کورونا په اړه کې زموږ مشکلات ډېر زیات او زموږ عدالتونو په اړه کې مشکلات
بله
څلور بجې دوی حرکت کړل لزباره څلور بجې چې بس چوکي مخابره کې بس یاد تسلیم شو دا دی مور واخه څه بس ایمان دې تیاری وشو بس دا ګاډي ګاډي وشو راخه څه بس مطلب دوه نن څه دا ګاډي موږ ته ګل کیږي په موږ دواره وخت چې دا مړې موږ دې ګاډي نو بس همدا هم دې کا سم دې باندې دا دې کول چې بس کې مزه نور به مور دې زیات دوه نن څه دا ور مړ کې دا یو څه پرې څه دوه ساعت وروسته دا اطفای والا راغله چې موږ خلک چې ته پات ورک چې به دا ټول مزوبات په چې غریب کار خلک پکې و چې خاص خپل مشکل نه پاره تل چې خپل مشکل اشرف غنی سره ته وي
ډیره مننه تاسو دغه مشر چې و خپل او تارسنګ هم چې وس وژل شوی دی د خپل غونډه ته ویل دي چې غواړم چې افغانستان د خلکو مشکل مطرح کړم ځکه مازان کاندید کړی دی د خبرو یو څو ټکی دلته موږ سره شته دی دا به واور بیا به سره وغږیږو
هر ځای نه ماته کوم پیغام راغلی او د مو خلکو باندې کوم مشکل پیدا شوی ما دا نه ورته لې چې دا شپه ده درنده دا غرمه ده کده ماخام ده ورته وتلیم او ځان باندې مې قرباني اخیستو خدمت مې کړی دی او دغه وفاداری د خلک ما کې ولیدل چې زه یې تشویق کړلم چې ته ځان ته پارلمان ته کاندید کا او موږ تا سره ولاړ یو زما ارزو دا نه دی چې زه یو سکه یا هندو ته خدمت وکم نه زما ارزو دا دی چې افغانستان په رسوالیو کې ولایتونو کې قراجاتو کې او دغه حق حقوق د خلکو بجای ته رسوم
د او تاسو خلاصه خبرې خون واوریدي او بیا دا هم ویل دي چې د هندوانو سره یو رقم تبعیزی سلوک کیږي او دغه چلن ز ختمو ده د خبرې یو دای مقصد او بخې اجیسنګ صاحب زاسې نظر او مزاساسې ټولنه کې د خلک سوي رپورټونه دغه سره غلي دي ویب سایټونو کې دا لیکل شوی دي چې افغانستان د دوی لپاره نور د اوسېدو ځای نه دی د سکانو هندوانو لپاره
تاسو خپل ګورې د امنیت په لګان اورس پورز نه د سبانه خرابېږي مونږ کو دې تم کېږي چې یاره سبا به خوشيږي زمونږ د آینده د ماشومان ژوند بدل ته جوړيږي سبا به دوی ښه تعلیم وکړي وطن ته به خدمت کوي سبا دوی به انجینر جوړيږي ښه ډاکټر به جوړيږي سبا په تمه بس ورس ورس خرابېږي لیکن خپل روان نه یو
یعنی ته په خپل هم په دې عقیده یې چې باید ووزي افغانستان
او د څه کولی شو چې وزي دا خو د پلار دادا وطن د چیرته بلل شو سر او د دې سبا په توګه کیږي چې سبا دا وطن جوړي سبا به زموږ ماشومان دې وطن ته بغټي کې خدمت وکړي او دا څه کوي ونه زموږ ماشومان ورونه دا وشو کیږي چې دې کې څو ګور ګرځال بلا او زما ورور زما او خو دې ګور دې ګور کلک دکاندارانو چې وي مې څنګه لا تر کوټه دی والا مې څنګه لا باندې نور ګرځال وای ان بول بول سرکړه په کې ټول څه پټ کلک کې تللی دي
سر اجي سنگ صاحب وبخې ورور بلا
سبا په ماته شوې پیتن دې ساتي امينه پیتن د ساتیا بینا او دغه د وکیلانو موږ سره یو کومک کړي دی هغه دې کور وځي نور موږ سره یو څه کومک راځي شو سر
پولیس څنګه پولیس وو پولیس کومک وکړه
د ګاډي یو ځای ورو راخستی وو دیس اس موږ مړه دځو چې دا څومره مخکې کیږي بیا نور د سبا کیږي تاسو مخکې کیږي ما بس هم دغه ودرې کې پس د څه خلکو کو پکې خالی سره لګیدلی و دا در سره د دې ګم شو یو خو چې نو سره خو چې نو واخ پم خو چې نو بازار ګاډي کې کیږي دا د څه شو دې پولیس تاسو وایره
بله
دغه وخت دا خلک راغله چې موږ په پاسلو ګاډي
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې یا اف بی آی مامورانو پرون د دوشنبې په ورځ وویل یو کس د اوهایو په کلیولند کې بندي شوی چې د یوې توتیې په باره کې خبرې کولې او ویل یې د جولای د څلورمې نیټې د مراسمو په وخت کې به ټیرسټي حمله وکړي. د امریکا غږ خبریال جسټ کسټر رپورټ رالیږلی، زامن مومندي درته در اوروي.
د میتریوس پیټس په نامه کاسه د القاعدې تروریستي ډلې سره خپله وفاداري څرګنده کړې ده او د شنبې په ورځ د اف بی آی د خفیه پولیس سره د غونډې نه وروسته ونیول شو. ده د اف بی آی پولیس ته وویل پلان لري په کلیولند کې د امریکا د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو په رسمي ګذشت کې بم کیږدي. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی چې په کلیولند کې د اف بی آی د دفتر مشر دی په مطبوعاتي کنفرانس کې وویل پیټس د شنبې په ورځ د خفیه پولیس سره په وروستۍ غونډه کې هیله څرګنده کړه چې پوځي پرسونل د دوی کورنۍ فدرالي او محلي ایجنټان ووژني. د اف بی آی خاص ایجنټ سټیفن انټونی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
We don't know fully, quite honestly, you know, whether he had all of these abilities. He definitely, throughout many conversations and over a long period of time, expressed his ability to either use, either through the undercover agent or through others to obtain that. So his intent and his desire to find
someone... توګه نه پوهیږو چې آیا ده دغه بشپړ قابلیت لري یا نه. ده په قطعي توګه په ټولو خبرو کې او د ډیر وخت لپاره خپل قابلیت څرګند کړی دی. غواړي د خفیه پولیس یا د نورو له لارې لاسته راوړي، ځکه نو ده دغه نیت او هیله لرله چې داسې یو څوک پیدا کړي چې دغه کار سرته ورسوي کېدی ونه شي کړی. د اوهایو د شمالي ولسوالۍ امریکایي څارنوال چې سټن هاردمن وویل په پیټس باندې په فدرالي محکمه کې یو تور لګېدلی دی چې کوشش یې کوو یوې خارجي تورستي ډلې ته مواد برابر کړي، یعنې په دې ارتباط یې د القاعدې تورستي ډلې ته برابرول. د قانون له مخې د دغه تور اعظمي سزا 20 کاله بند دی. چارواکي وایي پیټس امریکا ته به دی په دغه هیواد کې افراطي شوی دی او د کلیولند په سیمه کې اوسیږي. دی جنایي تاریخ لري چې په دې کې جنایي حملې، کورنۍ تاوتریخوالی، غلا او د پټې وسلې ګرځول شامل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. یونسکو د هسپانیې د کوردوبا ښار ته نږدې د مسلمانانو د منځنۍ پیړۍ ښار مدینه ازهاره د نړۍ په تاریخي اساسو کې حساب کړی دی. د امریکا غږ خبریالې زلاتیکا هوک رپورټ رالیږلی، سید بختیار شاهی تاسو وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د کلتوري چارو دفتر وایي چې دغه په سوونو زوړ ښار د ودانیو، د سړکونو، د پلونو او د اوبو د سیستم له درکه د باستان شناسۍ له نظره یوه خزانه ده. مدینه اظهار ښار په لسم پیړۍ کې آباد شوی او د بغداد د خلیفه د قدرت یو سمبول دی. مګر دغه ښار بیا وروستو د 100 کلونو په کم وخت کې د یو پاسون په وخت کې وران شو او ورسره د کوردوبا خلافت هم پای ته ورسېده. د دغه ښار پاتې اثر تقریبا 1000 کاله د خلکو د نظره لرې پاتې شوي وو، ترڅو بلاخره په 20 پیړۍ کې باستان شناسان وویل چې دغه تاریخي ښار د کلتوري شکو یو مثال دی. د مدینه اظهاره د ښار یو باستان شناس البرتو مونتیجو وایي
Hay una gran producción científica.
There was a great scientific production of maps, astronomy.
البته دغه ښار د مهندسي علم، ساينس، نجوم، طبابت، ادبیاتو او زیاتره د فلسفي افکارو یو مرکز و چې بیا وروستۍ په 15 او 16 پیړۍ کې اروپا ته هم لار خلاصه کړه. دغه ښار د 1948 او 1940 کلونو ترمنځ د خلیفه عبدالرحمن په وخت کې آباد شو چې د الاندولس د خلافت مرکز هم و. د قاهرې او د بغداد چې د خلافت مرکزونه وو، برخلاف د مدینه اظهاره په ښار کې نوې آبادۍ جوړې شوې دي. د مدینه اظهاره د ښار باستانی ساحه 115 هکتاره ده. یونسکو وایي چې اوس د لسمې پیړۍ په دغه تاریخي ښار کې د الاندولس د عظمت او د اسلامي تمدن څه نه دی پاتې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
جلاوطنه تبتی چارواکو لس کاله پخوا د هند په شمال کې د درمساله په خارګوټي کې د تبت د مهاجرینو لپاره د خراغلاس مرکز جوړ کړی. پاموکړی د امریکا غږ خبریالی انجینا پاسری چا رپورټ ته تستې زامن مومند دراوروي.
دغه مرکز د 2015 تبتیانو د تمځ او چې هر کال د شپې لخوا له چین نه د غرونو له لارې په پټه نیپال ته اوړېدل او بیا درمسالې ته ځانونه رسول، چې د تبت روحاني مشر دالای لاما په 1959 کال کې جوړ کړی و. مګر هند ته د راتلونکو تبتیانو شمیر په تیر یوه لسیزه کې کم شوی دی. دغه مرکز ته د جون په میاشت کې یوازې 2 تنه ځوانان رسیدلي دي چې عمرونه یې د 20 کالو په شاوخوا کې وو. وایي وکولی شلو له تبت نه په سرحد راواوړي. په دغه مرکز کې د تبتی مامورانو د تشویقولو سره سره دوی له کمرې نه ویریږي یا نه غواړي چې د امریکا غږ دغه خبریال ته خپل نومونه وښیي. مګر یوازې وایي بودایي راهبان دي چې غواړي د راهبۍ زده کړه بشپړ کړي. په تبت کې سرته رسول ورته مشکل و. دوی د مونږ سره 15 دقیقې وو. په دغه وخت کې د دوی له څیرو نه ویره او ډار څرګند و. د دغه مرکز د مدیر مرستیال کرما دلما وای دوی ټول ډارېدلي وو. د کلکې څارنې د غرونو لارو کنټرولول د بیجنګ او نیپال ترمنځ همکاري په سبب له تبت نه د تبتیانو په راوختلو کې کموالی راغلی دی. د بیجنګ او نیپال ترمنځ په دې وروستیو کلونو کې روابط ښه شوي دي. د تبت د جلاوطنه مامورانو په قول چې د درمساله په مرکز کې دیره دي په 2010 کال کې یوازې 80 تنه تبتیان هند ته راغلي وو. د دغه مرکز نطاق سونم داکپو د دې کموالی نسبت د بیجنګ سختو پالیسیو ته ورکوي. د 2008 کال نه راپه دیخوا د تبتیانو په داخلي تحرک باندې قیودات لګول شوي دي، ځکه نو تبتیان په آزاد ډول حرکت نشي کولی. ځوان تبتیان چې په درمساله کې په یو ورکشاپ کې ګډون یې کړی و وایي په هند کې د کار پیدا کول اسانه کار نه دی. درشکلن لوګیا دونوب له سرحد نه په 2008 کال کې راوختی دی، ځکه د ده کورنۍ فکر کوه چې په هند کې به د زده کړې ښه فرصت ولري. مګر دی وایي د ښوونځي له بشپړ کېدو نه وروسته موږ ډیرو مناسب کار پیدا نه کړ او ځکه موږ دلته څوک نه لارو چې را باندې پام وکړي. دی وایي ولاړ به شي که په خارج کې ښه کار پیدا کړي. مګر ښایي چې په درمساله کې د ځوان تبتیانو شمیر کم شي او د دالای لاما په خارګوټي کې د تبت لپاره د زیاتې ازادۍ ژمنه په ځای پاتې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. او دا دی درنو اوریدونکو، اوس په 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام د دویم پړاو د پرونیو مسابقو د نتایجو په اړه یو رپورټ واوري.
پرون د 2018 کال د فوټبال د نړیوال جام په دویم پړاو کې چې د 14 ټیمونو ترمنځ مسابقې کیږي، د برازیل د فوټبال د ملي ټیم او د مکسیکو د فوټبال د ملي ټیم ترمنځ ډېره په زړه پورې مسابقه وشوه. په نتیجه کې د برازیل تکړه لوبغاړي نیمار لومړنی ګول وکړ او دویم ګول هم دغه په مرسته وشو. د مکسیکو د فوټبال ملي ټیم سره لدی چې ډېره خواري وکړه او همې ډېره تهاجمي لوبه وکړله، مګر بیا هم په دې بریالی نه شو چې د برازیل ټیم له ګول ورکړي. اوس نو د برازیل ټیم کوارټر فاینل ته مخکې شو او د مکسیکو ټیم د مسابقو نه ووته. دویمه لوبه د جاپان او د بلژیک د ټیمونو ترمنځ وه. دغه مسابقه چې ډېره په زړه پورې هم وه، د تفریح نه وروسته جاپان 2 ګولونه مخکې شو، مګر د بلژیک د ټیم په سختو حملو کې جاپان ټیم ته هم 2 ګولونه ورکړای شو او په آخري لحظو کې د بلژیک ټیم په دې بریالی شو چې د جاپان ټیم له یو بل ګول هم ورکړي. نن به د سویډن او د سویزرلینډ او د کولمبیا او د برتانیې د ملي ټیمونو ترمنځ په دویم پړاو کې مسابقه وشي.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به یو اوریدل وي. که تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوي وي نو زموږ په ویبپاڼه باندې بیا هم اوریدلی شئ. اوس خبرې به خبرونه پیل کړي.